سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسې موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاج باندې پړه کتلای اوریدل شي بل خبرونه کو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبر په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارلونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستانی موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي چې له دې عمله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند شوی دی افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلې د جوړولو په برخو کې به د 10 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې لري د اعلان پرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د بنسټ لوري د جوړ شوي خارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ د خارګوټي چې شاوخوا و دو سو شل کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډېر ژر کابل ته ولاړ شي او د دې پانګونې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي د معلومه نه ده چې ښاغلی عزیزی به لژمنې سره سم په میلیاردونو ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چې نړیوال بندیزونه پرې لګېدلی دي څنګه انتقالوي امریکای ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمیر نور سیمې بنخه کړې دي پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بیړې بنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړې ده چې خپل غچ باخلي د امریکا مرکزی قومندانې وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت د جنوري د 12 نیټې د بریت پر مهال په 28 ځایونو کې تر شپېته ډېر اهداف په نښه شوي وو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی چې پر حوثیانو به نورې حملې هم وشي او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو د هغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګو ورته کتل د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید هو یو خپل ماتې ومنله د لی چینګ تی دموکراتیک مترقی ګوند شو د چین د اداره دی چې تایوان د چین د خاورې برخه ده د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي پیکینګ خغلی لیتا د یو خطرناک بیلتون پالون کی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې مجله کې را سره د مطالبې اوریدل او کتلای شئ لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل پاکستان یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارلونکو موټرو پر وړاندې د تورخم دروازه تړلې ده دا دروازه لنن سهار رئیس تړل شوې ده دا چې ولې بیا د دروازه تړل شوې ده او څومره به افغان سوداګرو ته ورسره زیان ورسیږي وړاندې به په دې اړه له سوداګرو د دوی اندېښنې واورو همدارنګه د عزیزی بنسټ مشر ویلي دي چې په افغانستان کې به په میلیونونو ډالرو پانګونه وکړي چې دا پانګونه به مشخصا په کومو برخو کې وي په دې اړه هم درته جزئیات لرو د کابل د اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم در سره شریکو کو چې وای ځانونه خوندي نه احساسوي او کابل کې امنیت نشته ده پاکستان ته به هم ورشو د بلوچستان او د لاریونونو په اړه به وروستي جزئیات تر کړو همدارنګه په غزه کې به د جګړې جزئیات هم در کړو چې دغه جګړه تر اوسه کومو هیوادونو ته غځېدلې ده او د لویدیځ اندېښنې ورسره څومره په زیاتېدو دي که وخت پاتې شو د سپورت له ډګره مو هم خبرو همدارنګه نور مطالب هم شته بلتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو تورخم دروازه یو ځل بیا د بارلونکو موټرو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده لیمه سپیتل سره په استډیو کې وصل شوې ده لیمه جان ستړي مشه په خیر راغلي تاسو ته وایي چې دغه دروازه د سهار څو بجو نه تړل شوې ده ورستي جزئیات په دې اړه څه دي
ډیره مننه فرده جان، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تورخم دروازه له تیرې شپې راهیسې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. یو شمېر افغان او پاکستاني رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتن یاده کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبر خپور کړی او زیاته کړې چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار هیڅ تړل شوی ده. پاکستانی رسنیو دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط یې ښایي دی، او د ده په خبره د ویزو درلودل هم مهمه نه دي. د تازه میوو یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نشي په موټرو کې به بار تازه میوې خراب شي. حاجی یمن چې افغان سوداګر دی او د تورخم دروازه کې پر تازه میوو بار دوه موټرې ولاړ دي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د پارلونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت شرط ایښودل سوی ځکه سخته دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. دا چې یاده لاره به کله پرانستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړي دي و مو غوښتل چې په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وویل چې د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستل موده پای ته رسیدلې ده، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه، چې بیا د دواړو غاړو تر منځ له خبرو اترو وروسته پرانستل شوله. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کورودان له مسپېڅلې وه چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه باندې چې یو ځل بیا د افغان سوداګرو د باروړونکو د موټر په وړاندې پاکستان د دروازه تړلې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شو ملي سوداګر محمد نبی افغان هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. افغان صاحب تاسې هم ستړي مشئ، که تاسې راته د دغې د پاکستان د دې غوښتنې په اړه باندې چې دغه دروازه بیا تړل شوې له امله یې جزئیات راکړئ. دا غوښتنه پاکستان لومړی ځل کله کړې وه، ولې حل نشو تر اوسه پورې بل اخره د دروازه وتړل شو؟
مننه خورې، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا دریم ځل ده چې پاکستان د موږ افغاني موټرونو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي، او پاول والي چې دغه غوښتنه وکړله موږ غلطه ورته ویل چې موږ نسو کولای د موږ موټروانان دلته یو خو د پاسپورت اخیستل ډیر سخت دي، او سره په څنګه کې بیا د ویزی اخیستل ډیر سخت دي. لدې سره په څنګه کې د موږ موټردار خپل دي ته نه فکری دي ته نه دي جوړ سي. دغه چاره قانوني مختبوزي دوه ملکونه دي، د دوه ملکو پالیسي دي، د دې تګلارې دي. نو دې ته چې هر څنګه موږ باید ځان ورته آماده کړو. موږ تیر کیم دا غوښتنه وکړه، یو خدا سي ده چې د دواړو ملکونو مابین یو منظم قرارداد نشته د موټرو د تګ د راتګ لپاره. هر وخت هر ملک سي وغواړي بس په یو رقم نه یو رقم یو عادي موضوع راسي متي بانکي، نو دغه خساري او دغه تاوانونه مخته راځي. بیا موږ غوښتنه ترې وکړه لسی موږ وضعیت نه یم اده واسه نه لرو، د موږ موټردار هم غریبانم دي، او بل یو واره د پاسپورت ورکول سخت دي، بیا د ویزه اخیستل سخت دي. خو موږ څه کوم هڅه وکړ دین مو وخت واخیست ورته ویل سی یو څو وخت صبر وکي موږ به دا چاره ګړندې کو. موږ موټردار ته ویلې بازو یې لبای ورته ویلې او سعید اخلو علایده د پاسپورت ریاست ته ورغلو، اغونم دا غوښتنه وکړه. هغه د خیر وسی په ډیر پراخ ځل باندې موږ ومنلو او راته ویل چې دا تاسو ته پاسپورتونه موږ جوړو. خو دسې د موټردار دي تقریبا موږ له پاکستان سره په رفت او اینه په پاکستان سره تاګ راتګ تقریبا هغه د موږ د پخوا کوم معلومات موږ څور دی وزره نه تر اتو زره پورې موږ افغاني موټر تاګ راتګ په دې سرحد او دغه سي د سلورو نه درو نه تر سلورو زره پورې پاکستانی موټر چې په دې کې بعضي د موږ د افغانانو دي هغه په دې سرحد باندې تاګ راتګ نو دا چاره یو دم پاسپورت جوړول اخیستل دا یو څه ستونزمنه ده. مسؤولین موږ سره
دا ډېر راته وایي فکر کوي یوازې دا کم ډرایورانو ته چې په دغې لار باندې تګ راتګ کوي هغوی ته ستونزمنه ده. که څه هم تاسو یادونه وکړي چې طالبان حکومت په دې برخه کې همکاري کړې ده د پاسپورت په اخیستو کې، بیا څومره د پاکستان حکومت همکاري کوي چې دغه ډرایوران ویزې ترلاسه کړي؟ او هغه څه چې په راپور کې موږ درلودل چې پاکستاني چارواکو یادونه کړې چې دوی یوازې د پاسپورټ غوښتنه کوي، ویزه ضرور نه ده. پاسپورټ ویزه دواړه غواړي کې یوازې پاسپورټ غواړي دوی؟
دا سی اوس په ډیر کې دی دواړه غوښتل موږ ډیر ساده او دغه سی او تر ځلامل موږ ورته لسی تاسو قوانینو ته موږ پابند یو، ځکه دا خصوصي سکتور ترانسپورت دا ټول دی موږ د پدغلت چلیږي موږ ته پر جزئیات او پر معلومات سم مکمل بشپړ تجارت موږ خپل دا پدغل را تجارت کو سبزی ورس نو موږ دا غوښتنه تری وکړل چې تاسو مګه ته کچېره تاسو ته امنیتی مشکلات یې مګه ته په سرحد باندې یو ټوکن راکوي یو کارت راکوي مګ سره با الکترونیکی تذکیره یې زګه د پاسپورت لړی یو خو مګ ډرایوران غریبان دي بل دلته سره برابرۍ ګن بل دلته د مسولینو مسونځ مشکلات تاسو بل تر ډیر حد د مګ موټردار هم داریږي چې وس به را باندې لار کې پاسپورت بم را باندې واخلې ویزه بم را باندې واخلې سباله که د غادي ویزې نه راکې خلکو ته نه ورکه دا بم په ما باندې سخته کې نو زه بل دي خپل روزي ان دا د خلکو منفي سوچونه یا مثبت سوچونه دي سیاغه دې ته ورلوېدل دي نو د موږ خلک ډیر دی لړۍ ته نه دی لیواله ډیر نه غواړي چې دغه پروسه ان او بل دې ته د پاسپورت او د ویزې اخیستلم سخت دي ذهني نه دی ورته جوړ دي موږ خلک نو موږ دا
افغان صاحب بیا دا اوس چې کوم موټر ولاړ دي په دې کې دا زیاتره داسې موټر دي چې وي تازه میوي پکې بار دي دا بیا څومره دا اوس چې په څان اندازه موټر ولاړ دي او څومره به سوداګرو سره ورته توان رسیږي که څورزه ډالر بند
دا سي موږ دې ورځ تقریبا شپږ سو نه تر اوسه پورې موټر تک را تک کوي دواړه طرفه بار ګاډي دي بار موټر دي نو دا هر موټر کې تقریبا و اتل لکه لاس لکه پنځه لکه دغه سه مالونه کې پراتی دي نو تاسو حساب ورته کوی اوس د دې هم د سبزیو د میوه سیزن دا ډیر غټ تاوان ده. دا مشکلات خالي جوړي د غنن څخه کومه لړۍ شروع شوه ده د موږ ته قابل د قبول نه ده په هیڅ یو موټر وان دی په د موټردار او په هیڅ یو تاجر اوس بده کې د موږ تقریبا 30% موټردار پاسپورت لري ولې ګیټ بنسي ولې بنسي هغه موټر سیانی لري هغه بغل تکي هغه کوم سیالري هغه ته خو اجازه ورکې نو ګیټ ولې بنسي
افغان صاحب په بخښنه کدا پښتنه راته ځواب کړی افغان صاحب کړه مې لري کدا پښتنه راته ځواب کړی په دې روستي او په دغه امدی روانه میاش کې طالب چارواکو پاکستان ته سفر کړی و اسلام آباد ته تللی و همدارنګه له پاکستان مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ فکر نه کوي دغه دروازې تړل کېدل یو څه سیاسي شوې دي یا په دغه سیاسي ملحوظات پورې تړلې مسله بوي
یعنی ما ته دا اوسنۍ وضعیت قابل د خپل دی او تاجر په هیڅ ما ته دا وزګوره کچېره سیاسي نه وي ولې موټر ولې هغه کوم چې په قانون برابر دی پاسپورتونه لري هغه ته د دواړه طرف اجازه ورکي حکومت زنه لري هغه ته په غلطه کې هغه ته دی وایي چې د اخرین ځل لپاره نور دې نه پرېدم یو هفته دوه هفته دلته مسولینم باید زمينه ورته برابر کړي ورسه پاسپورت واخله ورسه دغه زمينه ویزه نه دښکې غواړم پاسپورت دا وایخله نو دا رقم باندې دل چې مطلق ان ګټ باندې نه پرېدو چې پاسپورت نسته دا په سمانه دا خو داسې معلومیږي چې سیاسي موضوع اغه سو کې سنلري هغه ته اجازه ورکي اغه سو کې سنلري هغه بغل ته کوي ورته ورته پاسپورت کا سره ولا چې پاسپورت لري
ډرایور افغان صاحب کلن دام را ته جواب کړي تاسو بیا طالب چرواک سره د دې موضوعاتو په تړاو خبرې کړي دي چې دغه موضوع دایمي حل کی او د طالبانو جواب درته سوه
طالبانو خو موږ ته زمينه دي برابر کړله مسولینو راته ویل چې باید تاسو موږ تیر واره هم دې سره وعده کړی و دې ته مو ویل چې سید موږ په مرور دې زمان دغه جوړ کو هم به پاسپورت جوړ کو هم به ویزه ته ځانونه آماده کو خو هغه بعضی موضوعات دې موږ ول چې موږ ورته ویل واسه نه لري ډرایور یې ولا که واسه لري چې دا واخلي نو دې ته په یو وار دغه د لړۍ ځکه اکثره ډرایوران دي اوس وضعیت کوم ښه ده د ترانسپورت وضعیت بالکل نه ده په دې شل کال کې دې نه دي ګټلې همیشه دې د بیلان دی ول نو موږ دا وختنه ترې کړې ده چې یو څه او امنیتي مشکلات دي ته د کارتونه ورکې په سرحد باندې چې کله دای لاړ بیرته کله دې موټر سره دا ډرایور روانه وخت اغل ته بندي کا اغل ته موټر ودره ورته دا کاسوسو دا 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 په غلطو موضوعاتو کې پاتې سو یا غلط یې کولې کچې چې ته پاتې سو ولې نستا انې خدي حل لاره دا ده صحیح ده که بیا دام نه منی دموږ اکثره ډرایورانو سره پاسپورتونه ستا وخت ختم ده دغه وزر ومنه لوستاته خو یو یو اسناد ستا که بیا دانه منی دی اخرین ځل لپاره هغه کوم چې هغه لري هغه ته اجازه ورکه یا دی اخرین ځل لپاره وای د غلطه دواړه ملکونه دی وای چې ورور په یو هفته کې یو میاس کې دواړه طرفونه زمينه باید ورته برابر کړي چې پاسپورتونه واخلي وس کا خواته دیم د موږ ډریوران دی افغانان دی او د موږ ډریوران هم به کې پاتې کوي دغه پروسه د یو راستر بلې دی ته د رئیس حکومتونه دغه سي پیسې لیو کې دغه سي پرې کړو کې خو موږ مجبور یو چې د تجارانو ته لار په لاس ورکو او ورته وای چې هغه موټر ته بار ورکي چې څوک پاسپورتونه لري او کولای شي قانوني رفت آمد وکړي خو دواړه طرف په دې موضوع باندې کې نه او د حل لار ورته لټي دا بځویم خې دا رقم باندې دل دا
مننه مننه افغان صاحب کور ودان کور ودان چې راغلی وخت را کړو د افغان سوداګرو ستونزې د سره شریک کړي ملي سوداګر محمد نبی افغان و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه د چې څومره تاوان به افغان سوداګرو سره ورته ورسیږي موږ سره خپل روسي جزئیات شریک کړي بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو عزیزي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی د یاد مسول بنسټ میرویس عزیزي په خپل اکسپانه کې چې د تیر څلور میاشتو څخه په لږه موده کې لیکلی دی چې دغه څلورو تیرو میاشتو کې په لږه موده کې د خرګوټې چې شاوخوا 300 کورونه پکې جوړ شوي دي خلکو ته یې وسپارل. تفصیل سنکا کرناورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبان حکومت د والي وایه نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 200 کورونو لرونکی دا ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي. خو دوی وایي چې یوازې 170 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي. خو د دوی په خبره اوس هم داسې کسان شته چې په دښته کې دي او دا کورونه د هغوی حق دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. په سیاب کلي کې مو د 500 کورونو د نوي شولایت اپاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت خو د دې راپور د خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه او د ویش خبر ورکړل شوی و.
سنا کاکړ و چې په هرات کې زلزله ځپلو ته د عزیزي بنسټ لخوا د کورونا د ویش په اړه روستي جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت.
افغانستان کې پاتې کیږو. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو ته چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوخته سخت اندېښمن دي. ورزو بیا هم سنا کاکړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو وښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هېواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرونی د شنبې سه شنبې او پنځشنبې په ورځو کې د درې بیلابیلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه یې ختیځ کې وشوه. د طالبانو حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکې کړې، په درې واړو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او د دېرشو ډېر ټپیان دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمېر تر دې هم زیات ښودل شوی. د خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي، د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 25,000 کسان وژل شوي او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د ناامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشت بچې د سیمې یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښو وروسته کورنۍ د خپل ماشومانو د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي او دوی ته کورسونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي، که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د ناامنۍ پیښې پای ته ورسېږي، خو افغانان په تېرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې بیا بیا وژل کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت ویان سبي الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد صدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست ایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي، که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږېږي، خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر، بېکاري، د بشري حقونو نقص، په خصوصي اړیم تېري، باکیفیته زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. ښاغلي فایق په کابل کې د ناامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا سرې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته، یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کېږي چې په وروستیو کې یې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د تېر دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 2 په افغانستان کې 1,414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي دي چې د ناامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه راپور په اړه کوم رسمي غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. هلته چې بشري وضعیت کړکېچن دی او د اندېښنې په زیاتېدو دی، شاید د جګړې لمن به پراخه شي. تفصیل احمد چی برنور.
په غزه کې نن د جګړې 9 ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل، چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویلي دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 10 راپدې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې، چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برېټانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف په نښه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننه یو حمله ورسته د دې حمله د خچخستو خبرداري ورکړی دی.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته بلند کوي چې د سپورت په دګر کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. د افغانستان د کرکټ ملي او نولس کلنې لوبډلې سبا سیالۍ سره لري. اول به د ملي لوبډلې لوبه پیل شي. دغه لوبه د هندوستان پر وړاندې د هند په اندور ښار کې ترسره کیږي. دا د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې ده چې لومړۍ لوبه یې افغان لوبډلې په یو لسم تاریخ وبایلله او دویمه سیالي به یې سبا د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. وروستي خبرونه وایي چې د سیالۍ ته به د هند مخکښ توپوهونکی ویرات کوهلی هم راوګرځي. د افغان لوبډلې لا درسه ویل شوی دی چې دوی اندور ښار ته دوه ورځې وړاندې رسیدلی دي. اول ته یې د تیر دوه ورځې تمرینات هم تر سره کړی دي او احتمال د دې شته چې په د افغان لوبډلې په ورځ کسیز نوملړ کې هم د سبانه سیالۍ لپاره بدلونونه راشي. بل لور ته د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام تمریناتي سیالۍ به سبا پیل شي. افغان لوبډله به د دې تمریناتي سیالیو په لړ کې د انګلستان هیواد پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. د دې نه وروسته به افغان لوبډله یوه بله تمریناتي سیالي هم ترسره کړي او بیا به د جنوري په شلمه نیټه د پاکستان پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ولوبي. افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال پر وړاندې سیالۍ کوي. د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریالو چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه باندې هم جزئیات راکړه او دغې لوبې ته یې د ویرات کوهلي د بیرته راګرځېدو په اړه باندې هم وویل. هیله لرو چې افغانستان دا لوبه له دوی وګټي. اوس به هم په پاکستان کې د بلوڅانو اعتراضونو ته ورشو چې دوی د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې اعتراضونه پیل کړي دي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
په اسلام آباد کې د لادرکا بلوچانو خپلوانو لخوا روان پرلت د ملاتړ لپاره د جنوري په 12مه په کراچۍ، پېښور او د هیواد په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوي. دا مظاهره بلوچ یکجهتی کمیټۍ او مدني فعالانو تابع کړي وي. دا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ په اعلان تابعیا شوی احتجاجي مظاهره ده چې ګډونوالو یې له حکومت غوښتل چې په اسلام آباد کې په پرلت ناس د لادر قبل اوچانو خپلوانو غوښتنې دی ومنلې شي.
آج 49 ڈیز ہو گئے ہیں ہمارے وہاں دھرنے کو.
زمونږ احتجاج نه حاصل وی خروج شو. حکومت چې کوم مذاکراتي کمیټي جوړ کړی دا هغه هم یوازې یو ځل مذاکراتو ته ورغلی دا او زمونږ د غوښتنو په اړه هیڅ کاروایی نه کړی او نه واپس کوم پیغام راوړل.
د پاکستان نگران حکومت د لادرک خلکو د مندنی او د هغو د قضیو جایزي اخستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټي جوړ کړی دا چې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. دا په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ده. مظاهره کوونکو ویل ټول لادرک کسان دي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
موږ چې فوري تور دې دا قانون ته پیش کړی شي کایو کس جرمدار دی نو هغه ته سزا ورکړي شي او کایو کس بیګونا دی نو هغه رها کړي شي.
په اسلام آباد کې د لادرک بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهسي پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوي دي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره هلتا د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروي عدالت وجني دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سي ټي ډي دي دا ومني چې ځنې لادرک کسانی په جالي پولیسو انخطو کې وجلي دي. خوبلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د جنوري په لسمه په کوټه کې د خبری غونډې په محل ویلي دي د لادرک کسانو شمیر لزر دي خو په دې کې اته زره کسانو قضیه حل شوې دي او بلوچ پر لتوال په دې مسله سیاست کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.